ریوی گرانو لیدون کاو اوریدون کو ستړي مشه د دیوی په یو ساعته خبری خبرونی کې تاسو ته هر کله ویم تاسو قربانه منزه شهیدیم. نن د اکتوبر شپږم نیټه د کال د 2023 او ورځ د زیارت یا پنځشنبه د محل وخت شوې ده. په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. لومړی غوښی د مهمو خبرونو سره ټکوته. اسرائیل نن په شمالي غزه کې ځمکني عملیات کړی دي. د ترهګرۍ د مالی مرستو په نخښه کولو مرکز ټي اف ټي سي بیړنۍ ناسته کړې ده. امریکا په منځني ختیځ کې په خپلو متحدینو غږ کړی دی چې د حماس لپاره د بهرنۍ مرستو بندولو هڅې زیاتې کړي. بل پلو د امریکې د کانګرس هاوس آف ریپرزنټیټیو د سپیکر د څوکۍ لپاره ریپبلیکن پارټۍ مایک جانسن انتخاب کړی دی. اخوا پاکستان کې د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا ویلي چې په هیواد کې د قانوني اسنادو بغیر اوسیدونکو لپاره له هیواد د وتلو ورکل شوې د نومبر لومړۍ نیټې کې څه بدلون نه دی شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د پاکستان غوښتنه کړې چې فیصله دې بدله کړي. بل پلو د بيدرکه بلوچستانو تنظیم وای چې سخت کال دریس هو شپېته بلوچستان په جبري توګه لادرکه شوې دي. دا و نننی سرټکی نور راپورونه او مهم موضوعات لرو چې تاسو سره به په خبرونه کې شامل وو. خو لومړی زو د نیویارک ولوري ته چیرې چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په اړه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو ادارې یو بیړنۍ غونډه کړې ده او په دغه غونډه کې د فلسطین او اسرائیل هیوادونو استادو خبرې اترې کړې دي او وینا یې کړې ده. غواړو چې تاسو سره تفصیل شریکو. زموږ سره ملګری شوی دی په خبرونه کې د نیویارک خار څخه زموږ همکار فضل الله هغه ته کلی وای وسړی مشه په خیر اغلی فضل الله.
په خیر علی
فضل الله، که تاسو د دغه بیړنۍ ناستې په اړه لږوند تفصیل شریکې. لومړی دغه ناسته ولې شوې ده په ملګرو ملتونو کې؟ فضل الله صاحب، تاسو غږ هم موږ ته صحیح نه راځي. نه پوهیږم چې کومه تخنیکی ستونزه ده او که څنګه. بیا به هم تاسو څخه وپوښتو که زموږ غږ تاسو ته درځي نو کولی شئ چې بیا تاسو ځواب راکړئ. په ملګرو ملتونو کې نن په نیویارک کې دغه بیړنۍ ناسته راغوښتل شوې ده، که په دې باندې تاسو وغږیږئ او د لیدونکو سره دغه تفصیل شریک کړئ چې دغه ناسته په کوم موضوع وه، ولې راغوښتل شوې ده؟
مننه. دا سیدا نن هم ډیره مهمه غونډه روانه ده د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې، او پرون هم ډیره مهمه غونډه شوه د سلامتی کونسل بیړنۍ غونډه رابل شوه د اسرائیل او د حماس ترمنځ چې کوم مشکل ده په دې باندې نن هم په هغه موضوع باندې بحث روان دی. د ملګرو ملتونو چې کوم جنرال اسمبلی اجلاس دی په هغه کې دغه چې کوم درې بنیادی نقطې دی په هغه باندې خبرې اترې روان دي. اول خدا دا چې په ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل چې څومره هم غړي ملکونه دي، نو هغه زیاتره چې دی نو د حماس د دغه اولنی برید چې دی نو هغه غندنه کړې ده. بیا د هغه نه وروسته د اسرائیل باندې هم دا نیوکې شوې دي چې دوی دې په غزا کې یا په فلسطین کې د آبادای چې کوم دی د هغه خیال ساتي، هلته د دزبندی وشي چې کوم انساني بحران دی د هغه د خیال ساتل شي. دغه حوالی سره چې دی نو د ملګرو ملتونو چې کوم سیکرټری جنرال دی انټونیو ګوتیرس، هغه هم بنیادی غوښتنه کړې ده او هغه دا ویلي دي چې د جنگ هم سو وصولي باید اسرائیل د عام وګړو چې د فلسطین کې د اغي خیال ساتل شي، چې کوم ودانۍ دي د ملګرو ملتونو ودانۍ دي، کوم سکولونه دي د اغي د خیال ساتل شي. د اغي په خبرګون کې بیا د اسرائیل چې کوم استاد دي
بالکل هم دې ته برازو فضل الله صاحب چې د دواړو هیوادونو استادو په دې اړوند سویل دي دغه ویناوي چې کړی دي د ملګرو ملتونو په دې بیړنۍ ناسته کې.
دا سده چې ریاض منصور په ملګرو ملتونو کې د فلسطین مستقل استاد دی، هغه ویل چې غوښتنه یو پلیټ جره غزا یا فلسطین چې دنو دا د بمباری په ضد باندې په ضد کې دی. زمونږه سلویخ فیصد کورونه چې دی هغه د اسرائیل لخوا په بمباری کې اعلان شوی دی. د هغه په جواب کې چې کوم ګلاد اردان دی اسرائیل تکل استاز دی هغه دا ویل چې فلسطین سره زمونږه جنگ نشته، یا د فلسطین د وګړو سره دا جنگ چې تر حماس سره دی، او حماس چې دی نو هغه د یو کینسر مثال دی، او اسرائیل غواړي چې د حماس ختم وکړي. بیا دغه سه د جارډن چې کوم وزیر دی هغه هم خبرې کړې دي، هغه هم دا ویلي دي چې فلسطین چې دی نو غزه ته د خوراکي توکو د هغه اجازه ورکړل شي. بیا ایران هم دا ویلي دي چې را دا ایران دا تور لګولې دی په اسرائیل چې دا د فلسطین د وګړو جنوساید روان دی، او باید دا جنگ دی ودرول شي. دغه سی بیا نور یو شمیر چې کوم مشران دی هغه هم ویناګانې کړي دي، او پاره کې دغه وختونه کړي چې کوم انساني یا بشري بحران دی، الته د خوراکي توکو یا د اوبو یا د دوايانو چې کوم قلت دی، یا د ایندن چې کوم هسپتالونو کې ضرورت دی، نو اسرائیل د پکار دی چې په دغه بشري حقوقو خیال وساتي، او الته کې دې نو دزمندي وشي، او زیاتره چې دې نو چې کوم د ملګر ملتونو چې کوم غلي ملکونه دي نو هغه هم په دغه باندې زور راولي چې د دوه قومي چې کوم سټیټ ټو سټیټ تھیری چې کومه ده پاغه د کارو شي ټول ملګری ملتونه د دې غلي ملکونه دي په دزبندای باندې کارو کی.
ډیر مننه لیدونکو سره به دا معلومات هم شریک کو چې د امریکای د ریستر دا مهال دا دی چې دوی اوس هم ځینې ریپورتونه نن راغلي دي چې د امریکای ولسمشر جو بایدن د اسرائیل څخه غوښتنه کړې ده چې د دوامدار ازمکینی عملیاتو څخه دې ډډه وکړي. ډیر زیات مننه تاسو ته ښه شی به غواړو د تفصیل نه مننه فضل الله. د دې وې سره د ملچمو مننه کوو. بیا هم د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په اړه منځوي د یو ریپورت او لوري ته چې د اسرائیل او حماس له جګړې سره غلط معلومات هم خبريږي چې خبريالان غواړي هغه سم کړي. خو د اسرائیل له خوا له دې بیړني اقدام سره چې غواړي الجزیره بند کړي کېدای شي هلته لمخ کې څه خستونځمنه خبرونه او معلومات نور هم سانسور شي. بل خو د جګړې په ډګر کې د اسرائیل ویل دي چې کونه یې په غزه کې د هوایي بریدونو تر څنګ ځمکني عملیات هم پیل کړی دي. تفصیل یې تاسو ته مجاهد جواد وړاندې کوي.
د حماس پر وړاندې د اسرایلو د پوځي خبرګون لزیاتې دوه سره اسرایلو د هغو رسنیو کنټرولول هم پیل کړی چې وایي د حماس ملاتړ کوي. په نوبيو بیړنیو اقداماتو کې حماس ته د پروپاګاندا خبرولو په تور د الجزیرې د سیمایز دفتر بندول هم دي، خو انتقاد کوونکي وایي د خبريالانو او یا د وی بشپړې رسنۍ درول سانسور بلل کېدای شي.
Shutting down access to information and a legitimate news agency such as
معلوماتو ته لاسرسي او د الجزيري په څیر د یوې قانوني خبري رسنۍ تړل باید عادي ونه ګڼل شي. دا د اندېښنې وړ اقدام دی. یو باوري خبري رسنۍ له لاسه وځي چې له عمله به یې د معلوماتو تشه رامنځته شي، او له دې به په نړۍ او منځني ختیځ کې خلکو ته نور څه ورسي.
د اسرائیل او حماس جګړه د غلط او ناسم معلوماتو ډکه ده چې د جګړې لپاره کارول کیږي. غلط معلومات اکثر آنلاین وي په ځنګړي ډول په ټولنیزو رسنیو باندې. د رسنیو د څار ډلې وایي د خبری رسنیو لخوا د غلط معلوماتو لبند زوړل ډیر مهم دي، او دا چې هیڅ غږ باید خاموش نه کړی شي. د خبري اعلانو د ژغورنې کمیټې یا سی پی جی او نورو خبري فعالانو له اسرائیل غوښتي چې داسې سخت اقدامات نه کوي. د امریکا ان پی آر رادیو د اتو خبري اعلانو یو ډله استولې چې په جګړې راپورونه ورکوي. مشر یې جان لنسینګ وایي د خبري اعلانو لومړنی مکلفیت د حقیقت ویل دي.
It's vigilance, understanding that all you have is credibility.
یوازې سارنه په دې پویدل ټول هغه سدي چې تاسو یې لري هغه اعتبار دی، که هغه امریکا غږوي که ان پی آر او که نیویارک ټایمز، هر هغه څه چې اعتبار پرې خرابېږي که په لوستلوي یا په کتلو نو دا ناکامي ده. موږ باید تل خپلو اوریدونکو ته لومړیتوب ورکړو.
اسرائیلی چارواکو په دې اړه د امریکا غږ لخوا استول شوی ایمیل ته ځواب نه دی ویلی، خو د هغوی د اطلاعاتو او دفاع وزارتونه الجزیره باندې تور لګوي چې د حماس په پلوي پروپاګاندا خپروي. اسرائیل وایي دوی الجزیره خپل ملي امنیت سرتیرو او ملکیانو ته ګواښ ګڼي. الجزیره په دې اړه د امریکا غږ لخوا استول شوی ایمیل ته ځواب نه دی ویلی، خو هغوی په خپلو چاپکړو اصولو کې لیکلي چې خبریالان یې باید بې پرې اوسي. د رسنیو ځینی څارونکي وایي الجزیره کومه د درواغو رسنی نه ده چې غلط معلومات خپاره
کړي.
دوی کولای شي چې ډیر په زړه پورې متوازن او ځانګړي لیدلوري راوخلي. د دغې رسنۍ بندول او لیري کول به د بیان د ازادۍ لپاره یو ډیر لرزونکی اقدام وي او سیمه کې به دا نورو بندیزونو او محدودیتونو ته لاره پرانیزي.
د جګړې له زیاتېدو سره د رسنیو څېړونکو د جګړې د دواړو لورو څخه د خبرونو د محدودولو لپاره د هغوی د اقداماتو څارنه کوي. بل پلو د جګړې په ډګر باندې د اسرایلو پوز ویلي چې د زیارت یا پنځشنبې په شپې سرتیرو او ټانکونو د غزې په شمالي برخه کې لند ازبکني پوزي عملیات کړي.
د غزا شمال ته محدوده ننوتنه د جګړې د راتلونکو پړاوونو لپاره زمنګ د تیاریانو برخه وه.
د همدارنګ غزې ته د تختول شویو اسرایلی بندیانو شمیر 240 تنه یاد کړ چې بهرنیان هم پکې دي او 40 تنه یې خوشی کړی شوې دي. د دې سربیره ای پی خبر ورکړی چې اسرائیلو د غزې په جنوبی برخه کې په خان یونس نومي ښار کې د زیارت یا پنځشنبې په ورځ د کډوالو په یو کم باندې هوایي بریدونه کړي چې لکتر لکه 15 کسان پکې وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. دغه ډول ای پی خبر ورکړی چې د غزې له پټې څخه هم هر ورځ په لسګونو راکټونه په اسرائیلو باندې ورېږي. مجاهد جواد د امریکا غږ دی، واشنگتن ډی سی.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
د ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې غواړو د یوې بلې مهمې موضوع په اړه ونستا سره څېړنه هم شامل کړو چې د ترهګرۍ د مالی مرستو په نخښه کولو مرکز چې ټي اف ټي سي دی یو بیړنۍ ناسته کړې په دیناستي کې په کومو موضوعاتو باندې خبرې شوې دي. زموږ سره ملګری شوی دی د نیویارک ښار څخه زموږ همکار او څېړونکی جهانگیر خټک سبا غوي ترکلې وي. سړی مو شي په خیر راغلی مرکز چې ٹی ایف ٹی سی دے دوی تر سره کړی دا د دې هدف سو
پوری اول خدا چې دا ٹی ایف ٹی سی دے څه شي نو دا بنیادی توګه باندې یو داسې سازمان دی چې کم 2018 کې جوړ کړل شو او دې کې امریکې نه علاوه شپږ نور عرب هیوادونه شامل دي چې کم کې بحرین دی، کویت دی، عمان دی، قطر دی، سعودي عربستان دی او متحده عرب امارات دی او به امریکا هم دا پکې او د دې چې کم دفتر دی هغه په ریاض کې دی یعنی سعودي عرب کې دی. دې مقصد چې کله دا جوړېدل هغه وخت کې هم دا و چې عرب هیوادونو د لارې مختلف ترخګرو ډلو ته چې کم پیسې رسی مالی باونه تر سره کیږي هغه د ایثار کړل شي. د دې غونډه اوس خو عام حالاتو کې را روان میاشت یعنی نومبر په میاشت کې کېدون کی و خو چې کله په غزا کې د جنگ شروع شو لونه هغه نه پس بیا امریکای او نورو هیوادونو دا فیصله وکړل چې موږ یو بیړنۍ غونډه وو هغه بیړنۍ غونډه وشول او هغه نتیجه دا وه چې امریکې د دې هیوادونو نه دا غوښتنه کړې ده چې تاسو هر هغه هڅه وکړئ هر هغه ګام واخلئ چې کم په ذریعہ تاسو حماس ته چې کم پیسې ملایويږي چې کم مالی معاملات دارا بهوادونو دلاره ورسي ورته هغه دې ایثار کړل شي. د دې مقصد دا او سوال دا دی چې حماس ته اخر پیسې څومره ملایويږي چې امریکا دومره بیړنۍ غونډه کوي. حماس ته د امریکایي مختلف رسنۍ ادارې او امریکای حکومت مختلف فاکمنو دا خیال دی چې هر کال حماس ته دا چې کم دا غي فوجي بجټ ورته مونږ وایو یا هغه چې کم فوجي کارو د پاره چې کم پیسې غي یوځې جمع کوي هغه تقریبا 100 میلیونه 300 میلیون ډالر دی هر کال. دې کې د امریکای واکمنو خیال دا دی چې دې کې یو ډېر لوی برخه تقریبا 100 میلیون ډالر ایران ناراضي او نور پیسې مختلف غیر سرکاري تنظیمونه یا خلکو ناراضي چې کم په عرب دنیا کې موجود دي عرب نړۍ کې موجود دي. او دې نه پس چې کله دا نن غونډه وشولا نو خیال دا دی چې هغه پیسې چې کم دې ته رسی یعنی حماس ته رسی هغه چې کم ترسیل دی هغه دې کم کړل شي. اوس حماس ته هم یعنی غزا ته دوه قسم ته پیسې رسی، یو هغه پیسې ده چې کم تاسو ته ذکر وکړو چې کم هغه فوجي مقاصد د پر استعمالوي، او بل هغه پیسې ده چې کم باندې د حماس حکومت په غزا کې چلیږي. اوس حماس حکومت چې کم په غزا کې چلیږي هغه اټول فنډینګ د قطر نه راځي. قطر اټوله پیسې ورکوي چې څومره الته کې د غزا حکومت چې څومره اداري دي الته چې څومره خلک کار کوي هغه اټوله تنخواه د قطر نه ځي. نو دا اټوله اوس قتل به دا غواړي چې آیا دا چې کم دن غونډه شوې ده دا نن نه دا نن دویم درېم ورځ ده خو اعلان نه نو شولو چې هغه چې کم دا وای هغه دا دی چې دا پیسې پدې طریقې چې هر څومره رسی یعنی که حکومت تم رسی چې هغه وعده بلکوته زیات چاچ واخستل شي او چې کم فوجي مقاصد د پاره وي هغه بالکل ایثار کړل شي، او دا چې ایران د لارې چې کومه پیسې رسی هغه مکمل توګه بده ایثار کړل شي، ځکه چې امریکای دا خیال دی چې دا پیسې آخر کې جنگ کې به استعمالیږي چې کم کې نور بم اسرائیل چې کم قومي سلامتی ده هغه د پاره به خطر وي، او دا چې دلته کې به جنگ نورم زیاتی کی دا امریکایانو رائے ده هم دک تناظر کې ورتا تاسو کته شي چې دا بیړنې غونډه وشولا چې مقصد هم دک کو چې دا پیسو چې کم ترسیل دی هغه دې سار کړل.
خټک صاحب خپل د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی هم نن یعنی د زیارت په ورځ واشنگتن ته رسیدلې ده، او دلته به مهمه خبرې څه به پر کومو مسایلو به بحث کیږي؟
ډیر مهمه دا دوره دا د چین خارجه چارو وزیر وانګ یی ځکه چې دا تقریبا 500 کالو پس کیږي یعنی دا د امریکای دا چین خارجه چارو وزیر 500 کالو پس واشنگتن ته راغلی دی. دلته کې ګوري چین او د امریکای ترمنځ خو یو سیالي روانه ده، او دا چې چین او امریکای ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې اړیکې نه دي، نو یو خدای چې هغه اړیکې چې کم تدی وي ریسپانسبلی مینیج یا یو ذمہ دارۍ سره نو دا سه حدا پر اور اسی چاګه نه جنگی کیفیت نه جوړیږي دا د دوړو هیوا دونه حساسه. نو یو هغه تناظر کې به خبره تر کیږي چې کم فریکشن پوینټس یا هغه شیزونه چې کم باندې دوړو هیوا دونه ترمنځ اختلاف دی هغه باندې د خبره تر یو شی او چې کم ځکه اختلاف کمول شي هغه د کم کړل شي. دویمه دا ده چې ګوري د میاشتې کې روانې میاشتې کې په سان فرانسیسکو کې د امریکای چې کم کالیفورنیا کې لوی خار دی اگل تک دا اے پیک سمیٹ کی گی یعنی دا یو سازمان دے چکم ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن پنوم سرا چکم کے دا بحر اوکیانوس پغاڑا باندھے جو سمرا ہے وادو ندی اگر تقریباً یو عشت ہے وادو ندی دا هغه دا سازمان دی، او د دې مقصد دا دی چې کم نړیوال تجارت دی هغه د ډیر په آزادانه طریقې سره کیږي. د دې غونډه کیږي سمیت کیږي یعنی سربراه اجلاس یا د اولس مشرانو او د حکومتي مشرانو غونډه کیږي لګیا ده په سان فرانسیسکو کې، او چین چې کم صدر دی شي جی پینګ هغه ته هم بلنه ورکړل شوې ده. امریکای هڅه دا ده چې هغه د کراچی نو ډیره بخوي، اوسه پورې دا واضح نه ده چې آیا هغه به راځي او کنا، ځکه چې تر اوسه پورې چین د طرفه داسې اشاره نه دي ورکړل شوی، او دا هم ذهن کې اوساتې چې شي جی پینګ ورستا شپږو کلونو کې امریکای ته نه دی راغلی. نو که دا دوره هم وشلله نو هغه کا فیصله کیږي یا هغه باندې هم کا خبره ترې کیږي نو هغه په دقه غونډه کیږي. او بیا آخري چې کم منځنی ختیځ کې کومه جګړه روانه ده اسرائیل او حماس ترمنځ هغه کې تاسو ګوري ملګرو ملتونو کې لوی بحث دی دا وخت غونډه کیږي لګیا دي د امنیتی شورا غونډه وشوله، هیڅ نتیجه رونه وتله. نن دا چکم عمومي شورا یا چکم جنرال اسمبلی دا هغه یو بیړنۍ غونډه روانه ده، د وخت اوسم روانه ده، وینګانې پکې کیږي لګیا دي. دا الته کې هم د چین او د امریکا ترمنځ ډېر لوی اختلاف دی، دلته کې امن راوستو د پاره، دلته کې یو بیړنۍ حالت چکم بشری ناورین په صورت کې مخ ته راځي، په غزا کې په هغه په حوالہ اور بند په حوالہ په منځنی ختیځ کې یو دائمی امن د پاره دا لوی قوتونو تر خپل منځه خبرې اترې ډېرې ضروری دي. نو ما په خیال په هغه بم یقینا چې خبره کیږي، گرچه دا وخت د امریکای او د چین ترمنځ د منځنی ختیځ د جګړې باندې اختلاف ډېر دون دی. چین تر اوسه پورې د حماس د طرفه چې کوم په اسرائیل برید شو د هغې غندنه نه ده کړې، همدکه شانتې روس هم تر اوسه پورې د دې برید غندنه نه ده کړې. نو اختلاف ډېر دروند دی، کتل به دا غواړي چې د دورې نه څه نتیجه راوځي، ځکه چې تجارتي امور هم ډېر زیات دي، په هغو باندې هم ډېر زیات اختلاف دی، هغه باندې سر راځي، چې کوم سټریټیجیک دی هغه هم دی، او ډېرې کیسې دي چې کوم باندې خبرې کیږي. نو ډېره مهمه دوره ده.
ډیر زیات مننه خټک سپ چې راغلی او دا ټول تفصیل او څېړنه مو د لیدونکو سره شریک کړه. تاسو ته ښه شی وغوړو.
ډیر مننه تاسو ته ډیر ښه شی وغوړو.
کیر اورز د امریکا ریپابلیکن یا جمهوری پال غوند مایک جانسن د امریکا د استازو ایوان نوی سپیکر وټاکه. د سپیکر دغه څوکۍ د 22 ورځو راهسه خالی وو او د غوند غړو پر لپسې هڅې کولې چې د امریکا د حکومت دغه لوړې څوکۍ ته څوک وټاکي. د وی او ای د کانګرس د خبريالې کاترین جپسن ریپورت تاسو زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کړي.
د امریکا کانګرس لاندنی ایوان یا هاوس اف ریپرزنټیټیو کې د ریپابلیکن ون غړو د دریو اونۍ راسه روانه د غلانجه ختمه کړه او د 209 رایو په مقابل کې په 240 رایو نوې سپیکر وټاکو.
Honorable Mike Johnson of the state of Louisiana, having received a majority of the votes cast, is duly elected speaker of the House of Representatives.
د امریکا نوې سپیکر زړه پال ریپابلیکن غړی مایک جانسن دی.
A man of deep faith, Mike epitomizes what it means to be a servant.
د یوې مضبوطې عقیدې انسان مایک په دې خبره زیات پام کوي چې یو خدمتکونکي مشر څنګه وي. د آئین ډېر زیات احترام کوونکی وکیل په حیثیت مایک خپل ژوند د امریکا عظیم او اقدارو خوندي ساتلو لپاره وقف کړی دی.
د امریکا د لاندنی ایوان د سپیکر دغه څوکۍ د 13-2 شورا زوراسي خالی وا چې له سبب د اکتوبر د 3 منټه را پدې خوا کوم قانون سازي هم نه ده شوی. په 3 اکتوبر د ریپابلیکن ګوند کیون مکارتي د امریکا د تاریخ لومړی سپیکر وو چې د خپل څوکۍ نه لری کړی شو. د هغه د ګوند خپل اته زړه پالو غړو د ډیموکراټانو سره په ګډه په خوانه سپیکر د څوکۍ نه لری کړو.
There's been a lot of internal turmoil within the Republican conference for
Republican gund ki danana la tiri wala siz raisi khpal manzi ikhtilafun rawandi aw da pa qarara qarara taqsimi ji aw lista padaga ki ji khoda zal da budget ya budije par sar ikhtilafun da ikhtilafun nor ham jawar kdal aw pa khanis fikr da khpal gund danana dumra ray tar lasana kde.
دریواری د کانګرس اکړه پاتشوی جانسن بور زیوډاندی ورستو د هغې دغه څوکۍ لپاره ونمول شو کله چې ټام ایمر دغه څوکۍ لپاره خپل جمع کړي اسناد بیرته واغستل. ټام ایمر د پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ لخوا په ټولنیزو رسنیو د دینی وکو چې هغه تش په نوم ریپابلیکن دی خپل نامه بیرته واغسته. پخوانی صدر بیا 13 ورځې د جانسن ستاینه کړي.
زما په فکر جانسن ډیر ښه کار کوي. هغه د کانګرس یو تکړه غړی دی چې هر څوک یې عزت کوي. ما اوریدلې چې هغه ډیر خده. ما د هغه په اړه یو بد یا منفي خبره نه ده اوریدلې. هر څوک یې فخوي او ټول یې عزت کوي.
جانسن چې د محل د نائب صدر کمالا هیرس وروستو دویمه لوی عہده لرونکي تندې د ایبارشن یا ماشومانو د ځای کولو سخت مخالف دی او د ریپابلیکن ګوند نننه د کال 2020 د انتخاباتو نتیجو بیرته اخیستو یا الټکولو هڅو کوونکو کې شامل وو. د ډیموکرات ګوند ټولو 209 غړو د خپل مشر حکیم جیفریز لپاره رائے ورکړي او خبرداري ورکړو چې د جانسن فکر ډیر سخت دی.
Has this been about something else?
The House of Representatives, the Republicans لپاره مهمه دا ده چې یو داسې تن وټاکي چې خپل سخت دریزه قانونونه پاس کړي، د ودونو برابرې ختم کړي، په ګرد هیواد کې په ابورشن باندې بندیز عملي کړي، سوشل سیکیورټي، سرکاري بیمه یا میډیکیټ کم کړي، او آزاد او بې پلوه انتخاباتو نتیجې نه مني.
د امریکا قانوندانانو سره ایوازې درې شروزې پاتې دي کله چې بعد حکومت د لنډې مودې د بجټ یا بودیجې بل ختم شي. دوی به د وایټ هاوس لخوا د اوکرين لپاره د یو شپږ بلیون ډالرو او د اسرائیل لپاره د 14 بلیون ډالرو په بل هم بحثونه کوي. شعیب زاده، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډی سی.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی یو ځل بیا ویلی دی چې په هیواد کې د قانوني اسنادو بغیر اوسیدونکو لپاره له هیواد د وتلو ورکل شوی نومبر لومړی نیټه کې څه بدلون نه دی راغلی. په اسلام آباد کې بهر ته تلونکو افغانانو احتجاج کړی دی، وایي چې د افغان کډوالو د شړلو مخه دی ونیسي. د بشري حقوقو تنظیمونو او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د پاکستان په دغه فیصله باندې اندېښنې څرګندې کړي. کریډیا وایي چې دا به د افغانانو د نورو زیاتو ستونزو لامل شي. راځي چې تفصیل یې واورو د اسلام آباد څخه د ډیوی خبریال او زموږ همکار رابیه پیر پوری پوج کې.
د داخله چارو فاکی وزیر سرفراز بوکټی اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وینا کې وویل چې په هیواد کې میشت اسناد نه لرونکو بهرنیانو د وستلو لپاره ټول انتظامات سرته رسول سوي دي.
صوبایي حکومت او اسلام آباد
صوبایي او وفاقي حکومتونو کې مرکزونه جوړ کړی شوی چې پکې به دغه خلک ساتل کیږي او دا هغه ځینونه به خپل هیوادونو ته لیږل کیږي.
دوی زیاته کړه د ملک نه بهر وستونکو هر یو خاندان ته به د 5000 روپو نقدي کرنسي د ځان سره د وړلو اجازه وي.
دومره خلک په دومره ټایم کې بوتلل د هلک شانته مس منیجډ طرف روان دي. دیس نیډز ټو بی مټیریلایزډ ان دټ کانټیکست. دی هاف ټو انډرستانډ چې دا و څنګه پروسس په څنګه چلیږي. په فرست بیچ کې به څومره خلک واپس کیږي.
13 ورځ د سنټ داخله کمیټه ته د بریفینګ وروسته سرفراز بوکټی پر دغه معاملہ د متواد سره خبرې کی دا تاثر هم یو ځل بیا غلط ګرځولې وو چې یوازې افغانان استل کیږي. سرفراز بوکټی سرګنده کړه چې بلوچستان له ایران څخه په لاقانونه توګه پاکستان ته داخليږي، خو پریکړه یې کړې چې ټول غیر قانوني اوسیدونکي له پاکستانه وباسي. چېرونکي وایي په پاکستان کې زیاتره بهر ملکی افغانان دي او د پاکستان حکومت دغه پریکړه د دواړو گاونډي هیوادونو اړیکې هم اغیزمنی کولای شي.
نو زما په نظر کې دا چې کوم ټس ډیفیسټ چې الریډي کوم دی جوړ دی دا پاکستان او د نړیوال پاکستان د افغانستان د خلکو په مینس کې نو زما په بنه کې هغه نور شي کم دغه نور هم انکریز شي. نو د دې د پاکستان باندې سوچ پکار دی، مطلب دا پالیسی کم دی په دې باندې لکه سوچ پکار دی چې په دې باندې غور وکړي.
د پاکستان حکومت 13 میاشت افغانانو په ګډون ټول بهرنی کډوالو ته د اکتوبر تر 1 له هیواده د وتلو خبرداري ورکړی وو او ویلی وو کچا په دغه عمل ونه کړو نو له هیواده به په زور وشړل سي. د افغان طالبانو ویان سبیح الله مجاهد د پاکستان د حکومت دغه پریکړې په غبرګون کې ویلی وو د اسناد نه لرونکو افغانانو د وستلو په اړه د پاکستان پریکړه د منلو وړ ندم او لچارواکو یې غوښتي وو چې د تګلاري بیا کتنه وکړي. د بشري حقوقو تنظیمونو هم هغه وخت د پاکستان دغه پریکړه غندلې و. هیومن رائټس واچ خپل یو بیان کې ویلي وو د پاکستانی چارواکو لخوا تر 1 میلیون د زیاتو افغانانو د وستلو غوښونه دوی د زورونی له خطر سره مخ کړي. په دې ورستیو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر هم له پاکستانه غوښتي چې افغانان دي په زوره نه باسیم او ویلی وو چې برته ستنېدل د هغوی لپاره د بشري حقوقو د جدي سرغړونې سبب جوړېدای شي. په پاکستان کې میشت افغان کډوالو د چرشنبې یا شورو په ورځ په اسلام آباد کې یو احتجاج هم کړی او ویلي کچري وشړل سو نو په وطن کې اوسېدو ځای نه لري. البته د کورنو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی وایي اسناد نه لرونکو بهرني وګړو د وتلو لپاره د نومبر په لومړۍ نیټه کې هیڅ بدلون دون ندی سویم. رابیه پیر، وایس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د ډیو سره د ملچا مومنن کو زو د یو بل مهم ریپورټر ولوري ته چې د ملګرو ملتونو اداري یونیت سیار د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې قانوني اسناد نه لرونکو افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته لیګلو نیټه دی وغځوي. یونیت سیار دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې پاکستان حکومت لخوا د قانوني اسنادو بغیر میشت کډوالو د هیواد د وستلو لپاره ورکړل شوې نیټه کې یوازې څلور ورځې پاتې دي. راځي تفصیلی واورو د احسان محمد خان په ریپورت کې.
هر څو چې پاکستانی چارواکي وایي د غیلان د هر غیرتانونه میشت بار ملکی وګړي د پاره دی، خو بیا د دغه فیصلې په نتیجه کې زیات هغه افغان وګړي اغیزمن کیږي. څوک چې کوم قانوني اسناد نه لري او د پاکستان داخله چارو وزیر له کوله د داسې افغان کډوالو شمیره 1,00,000 څخه زیاته ده چې په دغو کې 1,00,000 هغه دي د اګست 2023 وروستو کډوال شوي دي. د ملګري ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وایي د پاکستان حکومت یې غوښتنه کړې دغه کډوال دی بیرته نلیږي.
نو حکومت چې کومه دا فیصله ده چې موږ چې دی به دغه چې کوم ان ډاکومنټډ خلک دی هغه بلیږي، نو زموږ چې کوم موقف دی هغه دا دی چې په دغه غیر رجسټرډ خلکو کې داسې خلک هم شته دي چې هغوی ژوند ته په افغانستان کې خطر کې دي شي، نو هغه بیرته واپس نشي تللی افغانستان ته. نو موږ حکومت ته همدغه خاص کوو، موږ حکومت ته همدغه غوښتنه کوو چې دغه خلک دې ونه لیږلی شي بیرته افغانستان ته.
رپورټونو تر مخه د غیر قانونه کډوالو یو ځای ته راغونډولو لپاره څلور وړه صوبو کې مرکزونه جوړول کیږي، خو یو ان سی آر وای د داسې مرکزونو جوړولو پریکړې ملاتړ نشی کولی.
نو دغه شان سر رپورټس مخې ته راغلي و چې حکومت سی او پلان لري چې دلته کې سنټرز جوړ کړي. نو دغه سنټرز زموږ چې کوم موقف دی په دې باندې، نو دغه سنټرز مناسب نه دي داسې، ځکه چې په دې کې ماشومان هم دي، ځوانان هم دي، او دغه سنټرونو ته دغه خلک دلته کې راغونډول بیا نو دا یو چیلنج دی.
د ملګري ملتونو کډوالو ادارې تر مخه پاکستان کې دا وخت 1,40,000 هغه افغان وګړي دي چې د کډوالو کارډونه لري، او بیا 3,60,000 هغه دي چې د 2010 کال کې حکومت رجستریشن کړي او دغه قانوني میشتي. د پاکستان موقتی وزیر اعظم انور الحق کاکړ دوه اونۍ وړاندې پیښور سفر په وخت ویلی وو هغه ټول کډوال به د ملک نویسته کیږي چې قانوني اسناد نه لري، او زیاته کړي دغه ګام به د دواړو هیوادونو په اړیکو کوم منفي اثر ونه غورځوي.
جو غیر قانونی
توګه میش خلق دی دلتا، د هغوی شړلو عمل زمنګ تګلار ده، او دوی به د دې ځای لیګل کیږي.
د پاکستان حکومت وایي غیر قانونه میشت افغان کډوال دوی ته امنیتی ستونزې جوړوي. د یو ان ایچ سی آر وایان کیسر افریدی وایي هر حکومت خپل واک وی چې د خپل ریاست او پولو حفاظت په خاطر ګامونه پورته کړي، خو بیا دا سینه ده په کار چې د یو سو تنانو له وجې یو ټولنه وزورول شي.
د یو سو خلکو د وجې ټوله کمیونټی آغاز کې کوټ کول، سټیروټایپ کول، جنرلایز کول، سټیګماټایز کول، باید چې داسې جوړ کړل شي. که یو کس چته کې په یو جرم کې ملوث دی، نو باید چې د هغه خلاف دې اکشن واغستل شي، نه کې ټوله کمیونټی دې د هغې د وجې ټارګټ کړل شي.
د ملګري ملتونو کډوالو ادارې تر مخه نږدې 1,00,000 افغان وګړي د پاکستان څخه درېم محفوظه هیوادونو ته لیږل شوي دي، او دوی غواړي چې د پاکستان دننه او نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو ستنېدو لپاره حکومتونه قانع کړي. حسن محمد خان، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
د سیاسي چارو سیډونکو وایي چې د پاکستان لخوا په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوالو د وستلو وروسته یې پریکړه بد دواړو هوادونو د ولسونو په منځ کې کرک نور هم زیاته کړي. دوی وایي چې د قانوني اسنادو بغیر افغان کډوالو د ستونزې د حل لپاره چې پاکستان اړوند ټولې ډلې په اعتماد کې واخلي او د افغان کډوالو د ستنېدو پریکړه په خپل منځ مشورې سره وشي. نور تفصیل د جی وی خبريال عبدالرزاق ستاسو لپاره راغونډ کړی دی.
د سیاسي چارو سیړونکو د پاکستان موجوده فیصله چې په غیر قانوني توګه میشت افغان مهاجرین بد نومبر لومړی نیټه وروسته خپل هیواد ته په زوره لیږل کیږي ناسمه بولی. دی وای د اړوند فریقینو په اعتماد کې اغېستو بغیر د اسلام آباد د ګام بخ نتیجه ونه لري.
پایدار حل د مهاجر ګرت د مسلې دادې چې د سلور واړه کسان کینی او د خبرې حل روبسي دا ملک چې چرته مهاجر دي هغه ملک چې چرته راغلي دي یو ان ایچ سی آر او مهاجرین په خپل چې دا سلور واړه کینی او د خبرې حل روبسي ک یو اکټر په دې کې غواړي چې دا مسله مونږ حل کوو زموږ خیال د بلاستینګ سولوشن نه دا پایدار حل د مسلې نه وي دا مسله به وګړيږي په بل شکل کې به بیا سباله تعالی راځي.
په افغانستان کې د طالبانو د مهاجرینو وزارت د اکتوبر په 28مه په ایکس یا په خواني ټوئیټر ویلي چې پاکستان تر اوسه د مهاجرینو جبري شړلو او د راستنیدونکو د ستونزو په حق له خبرو لپاره د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتونو د درې اړخیزې غونډې جوړېدو سره موافقه نه ده کړې. افغان سیاسي چارو سیلونکو وایي په داسې حال کې چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی او ځینې کډوال د هیواد د ځان لپاره خوندي نګڼي د پاکستان پریکړه یو سیاسي فشار ښکاری.
افغانستان کې اوس حالات ډېر ښه نه دي ځکه ډېر زیات نور فشارونه هم موجود دي. غیر اقتصادي فشار به سره هم شته او د عدم رسمیت بحث هم دی. نو طبعا پاکستان په دې وخت کې څه خاصې غوښتنې لري او د دغه غوښتنو د نه پوره کېدو له امله دغه اقدام یې کړی او فکر نه کوم چې بشپړ عملي شي ځکه د نړیوال ټولنې او ځانګړي ډول د امریکا فشار هم پر پاکستان مهم دی.
طالب چارواکی وای د افغان کډوالو د ستونزو په اړه پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې خو تر اوسه کوم مثبت نتیجې ته نه دی رسیدلې. دی وای کوم مهاجرین چې افغانستان ته ستانه شي د هغې د ژوند او کار روزګار د پاره ګامونه اغستل شوې دي.
کوم افغانان چې هیواد ته راستنېږي د دوی سره به د انتقال په برخه کې د ثبت او راجستر په برخه کې د بیا مشتیدنې په برخه کې او د کار روزګار جوړولو په برخه کې په دې ټولو برخو کې د دوی لپاره کمیټې جوړې شوې دي او ان شاء الله موږ مده یو چې د دوی ټول ستونزې په خپل هیواد کې حل شي او په هیواد کې د آرام او د سکون ژوند ولري.
د پاکستان حکومت د رواني اکتوبر میاشتې په سر کې ټولو غیر قانوني کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې هیواد څخه د وتلو مهلت ورکړی وو او ورسره یې د خبرداري هم ورکړی وو چې کڅوک په خپل خوخه نوزي چارواکي به یونیسي او ملک نه به وباسي. سیلونکو وایي د پاکستان د پریکړه باد دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت او د خلکو اړیکې متاثر کړي.
دا قسمه کارونه پکې کیږي او د سوشل میډیا د ور دي اسیم د عام وګړي میډیا تر چکم دی رسنه وتا چکم دی اکسس چکم دی دا ډیر شوي دي. نو په خپل په عوامو کې به یو نفرت پیدا کیږي او دا به پراتول کیږي پاکستان افغانستان د پاره څخه خبره نوي دا غونډي هیوادونو دي په کار دي تعلقات خکې.
د پاکستان په داخل ځینو ادارو ملګرو ملتونو او یو شمیر بهرنو هیوادونو د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې افغان کډوال دینو وباسي. پاکستان کې پښتنو ملت پالو سیاسي او مذهبي ګوندونو هم د پاکستان دغه فیصلې ته سخت خبرګون خودلې دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پیښور.
زو د بلوچستان صوبې ولوري ته چیرې چې سرحدي خار چمن عوام نن د زیارت په ورځ یو لاریون کړی دی چې د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چمن او سپین بولدک ترمنځ پوله باندې د یکم یا د لومړۍ نیټې څخه د نومبر تګ راتک پر پاسپورت کولو پریکړه دی بیرته واخلي او کوچني سوداګر او خواریکش خلکو ته کاروبار کولو اجازه ورکړي. راځي چې حالې د نعمت الله سرحدي په ریپورت کې واورو.
په چمن سرحدي شار کې د آل پارټیز او تاجر لغړی اتحاد لخوا روان پر لټ نن احتجاجي لاروین بڼه واخیسته. سپداغه لاروین کې په زورونو ادي خلک شریکو او د حکومت څخه پر چمن پوله تاګ او راتګ پر پاسپورت کولو پریکړه واپس اخیستل غوښتنه وکړه. پاس د لاروین دغه احتجاج د چمن د مطبوعاتو د مرکز او ځلې انتظامی او دانې مخته احتجاجي غونډه وکړل چې ورته وینا کوونکو وویل چې پاکستان د افغانستان سره خپل پلو خوندي کولو د پار ازغن تار وزغاوي چې دوی وجه قبایل په خپل منځ کې سره بیل شو. اوس په دوی یو بل سره لیده کاته د پاره پر پاسپورټ ځي او راځي. دغه ودی ته منظوره نه ده.
ولا ډیورن کم کشتو دی پر دې باندې تر واخه د کم بړیسانو د شوراوک سره واخه بیا په جنوبی پښتونخوا کې در د کمردینه پوری موږ دا سوال لرو چې یو ځای هم لار نستا د ټول انسانان د پاره لار بند شوی. ټول انسانان ژوند په خطر په دغه کې دي. ټول انسانانو دا ټول یو قوم دي چې دا دوه ځای سره پرې شوی نیم کام هلته دی نیم کام دلته دی.
د پاکستان نگران حکومت د اکتوبر د میاشتې په وایل کې د اپیکس کمیټي په غونډه کې پریکړه وکړل چې یو خو پاکستان کې په ناقانونه توګه اوسېدونکي کډوال به ایستل کیږي، دویم به د افغانستان سره پر داخلي دروازو تګ او راتګ د 1 نومبر څخه پر پاسپورټ او ویزه باندې وي. ست دې په ځای د روانې میاشتې شلم نیټې څخه په چمن کې آل پارټیز او سوداګر لغړی اتحاد پر لټ ووای او د حکومت څخه پر پاسپورټ تګ او راتګ پریکړه واپس اخیستلو غوښتنه وکړل. تیر ورځ د بلوچستان حکومت ویان جان اسکزي او د پر لټ کمیټي سره خبرې وکړې خو نتیجه ورکول بغیر پایته ورسېدی. او نن بیا د بلوچستان د دولسم کور پوجي کمانډر جنرال آصف غفور په چمن کې د قبایلو او دغه د پرلت کمیټي سره غونډه وکړه. سید دغه غونډه میډیا کوریج د پاره خبري اعلان ته چارواکو اجازه نور کول. په غونډه کې شریک پرلت کمیټي یو غړي په وینا حکومتي چارواکو ودی ته وویل چې حکومت پریکړه کړې ده چې د 1 نومبر څخه به تګ او راتګ پر پاسپورت لازمی وي. چې د پرلت کمیټي منولو څخه انکار وکړي او پرلت جاری ساتلو پریکړه وکړه. خو د حکومت له لوري تر اوسه دغه خبرو په حق له څه قسمه بیان نه دی جاری کړل شوی. د سیمې سیاسي مشران وایي چې اول خو پر بارډر تګ او راتګ بندول د پښتون افغان ته په معاشي توګه زیان رسوي. اوس به د پولې هغه غاړې ته پراته خپلوانو په غم او شادي کې د شرکت لپاره به ویزې اخلي بیا به ورځي.
دا نه صرف دا چې د پښتنو افغانانو معاشي قتل عام دی، بلکې دا هغه تاریخي کلتوري رښتې پرې کول دي چې یو کور د بارډر د لیکي په اخوا دی یو په دې خوا دی. دا بخپل غم شادی تنن په پاسپورت دی نو دغه نن احتجاج د دغه پاسپورت د اجرا په ضد راوتلې دی. کستاسو د کیمرې سترګه دا خلګه و دې د نن حکمرانانو تو ښکارا کړل سي دا په لکونو انسانان نن د دې خلاف راوتلې دی.
دغه احتجاج په محل په چمن شار کې کار بندیز هم وو. خو د پاکستان افغانستان ترمن سوداګری چاري روانې وي او د دواړو طرفو څخه د اموالو څخه ډک مرشان د پولي دواړو غاړو ته اوشتل او راوشتل او د کډوالو د پاکستان څخه واپس دولت بهیر هم روان وو. پاکستانی چارواکي وایي چې د اکتوبر د 3 نیټې څخه در پرون ورځې پوری د چمن لالار د 14000 څخه زیات افغان کډوال په خپل مرزي واپس افغانستان کې داخل شو. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا ټی وی، چمن.
ری بیگران ولیدونکو او ریدونکو خبرونه دوام لري او د محل زو دی او بل مهمه ریپورت ولوري ته چې د اکتوبر 15مه نړۍ کې د زیبا هنرونو سره تړلو هنرمندانو ورځ لمنځل کیږي او په دې لړ کې د فنکارانو درناوی او د هغوی د هنر څرګندولو لپاره ځانګړي غونډې هم ترسره کیږي. خو پښتانه په ځانګړي ډول وروستیو کې په خبر ته کړه شوی افغان سندرغاړي لستونزو سره مخ دي. تفصیل لی ستاسو لپاره راغون کړی دی زموږ د ریوی همکار او خبريال عثمان خان. راځي چې دا په ګډه سره وګورو.
خلک نو نو او نور نزد کوي.
د افغانستان ننګرهار ولایت ځوان سندرغاړی بکتا شنګار په کابل کې د طالبانو واکمنۍ وروسته په خبر تکړوال شوی. وایی گرد نړۍ کې هنرمندانو ته د هغوی د فن په خاطر درناوی ورکول کیږي. خو هغه د خپل هنر له سببه د خپل هیواد نه کډه شو خو بیا یې هم ستونزې کمې نشوې.
خو دلته چې رالم زما ستونزې نور هم زیات شو. په دې چې هره ورځ موږ ته دمکیانې ورکول کیږي، حتی خبره دې ته ورسېده چې موږ ته وي تاسو به بیرته خپل وطن ته لاړ شو، ماجر نه پرېږدو دفترونه به موږ ته خوشي کوي.
په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته په لویه شمېره کې افغانان پاکستان ته کډوال شوي چې ډېری پکې هنرمندان هم دي.
ما
ټول عمر وطن استا په غم جړل دي.
نقیب شوقی د ډيري مودې راهسي سندره کوي، وای کډوالۍ دومره کشالو کې خکیل کړیو چې د هنرمندانو نړیوال ورځ نه به خبرې یو. دی وای د فن په خاطر مخبل پردي بایللي، خو پښتانه هغه ډول هنرمندان نه نازوي سړ ډول چې پکار دي.
او دا سیالات کوم دلته تیریږي چې په افته کې چرته یو ورځ چرته کده چا زړه را باندې خوږیږي بوم زیزان سره، نو هغه کومه مزدوري چې مونږ افته کې کړی یو ورځ هغه تر بلې افته پورې بیا مونږ سره نه وي. او بیګاش پم خپل کمره کې مونږ دلته وو چې یو کس راغی وینند په دې بلډینګ باندې چاپه ده، خپل کمرې نه مونږ لاړو بل ځای شپه وکړه.
د پاکستان حکومت د روانې میاشتې اکتوبر په پیل کې ټولو غیر قانوني کډوالو ته د نومبر تر لومبۍ نیټې د وتلو لپاره وخت ورکړی او ورسره یې دا خبرداري ورکړې که څوک په خپل خوښه ونوځي چارواکي به یې ونیسي او وبه یې شړي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټیل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټیل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
د افغانستان د خوست ولایت عنایت عمران لتیرو دریو کلونو راهسې د پولیو د واکسین رضاکار په توګه کار کوي. پولیو دا مهال په ټوله نړۍ کې یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. د وی او ای خبریال چې د خوست لمندوزی څخه ریپورت تیار کړی دی منیر بهار، تاسو ته ریپورت زموږ همکار بهشتا تلاش وړاندې کوي.
شپږویشت کلن عنایت ارمان کور په کور ګرځي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې په سیمه کې هر ماشوم ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. ارمان چې له تیرو دریو کلونو راهیسې په خپل پلرنۍ ولسوالۍ مندوزیو کې چې د خوست په اسماعیل خیلو کې هم مشهوره ده، د پولیو واکسین په خپل خوښه ورکوي او هڅه کوي چې د سیمې ټولو خلکو ته ورسوي.
نو کله چې موږ یې صحه ته ورسو نو په هغه ساحه کې دوی ورځې موږ د ما په هوای کومې کورنۍ چې نه خبره وي هغې ته موږ دا خبر ورکو چې سابونه بله ورځ.
ارمان په هر صورت دا منی چې یو څو کورنۍ شتون لري چې واز نه غواړي خپل ماشومان ته واکسین ورکړي.
زه چې د کوم سهو کې واکسین کوم ان یو ته پښمر چې تقریبا یا څلور یا پنځه کورنۍ بوي تقریبا د سی وخه چې سال دوا درش کړه دي دا ټول موږ ته واکسین ته ماشومان وبسي.
افغانستان او گاونډي پاکستان په نړۍ کې وازنه دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس یو ډول پکې شتون لري. په 2023 کال کې د افغانستان په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د پولیو وایرس شپږ پیښې سبسوي، خو په ختیځ ولایت خوست کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده سبسوي. د سیمې خلک د لاسته راوړنه د ځایي خلکو او د واکسیناتورانو ترمنځ همغږي او د رضاکارانو زیار ګڼي. ځایي قومي مشر حاجی خیل هم د دغه ارمان وای د دی وایرس د لمین جوړولو لپاره اړین ده چې هر ماشوم ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي. هغه هیله څرګنده کړه چې افغانستان به ډیر ژر له پولیو څخه پاک هیواد شي. بهشتا تلاش، ویو ای دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د لادرک بلوچستانو لپاره کارکونکو تنظیم وای چې روان کال په بلوچستان کې تر 350 زیات کسان په لاقانون توګه لادرک کړی شوی دی او تورې د پاکستان په استخباراتي او امنیتي ادارو پوری کړی دی. خو د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر خان جان اڅکزای دا تورونه ردوي او وای چې د غډلې د خپل شخصي او سیاسي ګټو لپاره په ادارو او حکومت داسي تورونه پوری کوي. راځي چې تفصيلي د حفیظ الله ستوري شیرانی پر پورچ کې وګورو.
د لادرکه بلوچستانو لپاره ژغ پورته کوونکې تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز وایي د تیرو کلونو په پرتله په کال 2023 کې په ناقانونه توګه د خلکو په زور لادرکه کولو کې زیاتوالی راغلی دی. تنظیم داوا کوي چې روان کال د لادرکه سبو بلوچستانو شمیر 315 ته رسیدلی. وایي ځینې لادرکه کسان د ترهګرو په نامه نومول شوي او په جالي پولیس مقابلو کې وژل شوي هم دي.
مړه هم دی دی اوس هم د سور کہ ہم دو ادرے مر مشتمل سوی دے اگا ہم لاپتہ افراد کی بے درک خلق کی او یلا کون یا راتلنگ یو ہم نستدا نگران حکومت کے رالے دے دا دے پورت کور دے دا دے گورنمنٹ کے او منظر عام شوق نہ دے راغلے دے دا دو میاس کے یا یو میاس کے اگر ایسا مخ کے گورنمنٹ کے کم کم راغلے دے دو درے سلور لیکن پورت کونگ زیاد سوئی تھی دوارے گورنمنٹ کے.
تنظیم د پاکستان پر استخباراتی او امنیتی ادارو د خلکو په زور د لادرکه کولو تورونه پوری کوي. خو پولیس او امنیتی ځواکونه پوز او حکومتي چارواکي نه دا چې دا تورونه رد کړي بلکې ویلې زیاتره وجل سوي له ناقانونه وسلوالو ډلو سره تعلق لري او په بیلابیلو ترهګریزو پیښو او د ځواکونو او لسی خلکو په وجنه کې ککړ دي. د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو نگران وزیر جان اڅکزای د تنظیم او نورو بلوچ سیاسي تنظیمونو د خلکو په زور د لادرکه کولو تورونه په دې ډول ردوي.
دا یو سیاسي دریز دی د ځینو ملتپالو ګوندونو د ځینو چې د هغو باندې د هغو سیاسي یو مستقبل چې دی انحصار لري. که جنون یعنی اصلي دارنګ شمیري نن هم زه موږ تیار یو چې هغه پلټنه وکړو. خو سیاسي بیانیې هغه د هر سیاسي ګوند حق دی د هر یعنی غیر سیاسي ګوند حق دی پر موږ تنقید پر حکومت تنقید د حکومت پر ادارو تنقید د هر چا حق دی. دا یو جمهوري ټولنه ده. نور زه نه یم خبر چې دا فیگرز د کوم خارزي
خلک نه پورته کول کیږي نه دی اخیسته.
ما هیڅ داسې ویزیبلټی نشته زه هیڅ معلومات نه لرم.
که یو لوري ته د نگران حکومتي چارواکو د رضادې چې دوی د لادرکو کسانو په اړه معلومات نه لري خو بل لوري ته وایي چې په بلوچستان کې د نامنې په پیښو کې د لاسلرونکو وسلوالو پر ضد عملیات هم کوي.
وسلوال غبرګون خالد یو ریاست دنده ده. عام دلې ټپلې که د نژادي دي که د ګوندو پر بنسټ دي که د مذهب پر بنسټ دي حق نه لري چې توپک استعمال کړي تشدد وکړي. یا ځا ریاست دولت دا حق لري چې هغه خلاف دي ارام کاروایی وکړي.
بلوچستان له تیرو څو لسیزو د پاکستان له ناارامو سیمو څخه بلل کیږي. دلته بیلابیل بلوچ بیلتون غشتونکي وسلوال تنظیمونه په صوبه کې د پاکستان د پوز او حکومتي ادارو او ځواکونو ترڅنګ د چین او پاکستان ترمیان د عربونو روپو رواني اقتصادي پروژې سی پیک مخالفت او پر ضد وسلوال فعالیتونه کوي. په صوبه کې ځینې مذهبي توندرا وډالې هم وسلوال فعالیت لري. تر نگران حکومت وړاندې د وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو د حکومت د کورنیو چارو د هغه وخت وزیر میرزا لانګو دیو ته هغه وخت ویلی وو چې د دوی په حکومتي مرسته په سلګونه لا درکه کسان بیرته خپل کورونه ته ستانه سوی دي. خو هغه د دې خبرې وضاحت نه وکړي چې دا خلک چا اولی به درکه کړي وو. د لا درکه بلوچستانو لپاره ژغ پورته کوونکې تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز او انساني حقوقو کمیشن فبیا بیا له حکومت او ادارو څخه غوښتنه کړي چې بل لا درکه کړل سو کسانو کوم تورونه وي هغه دی عدالت ته وړاندې کړل سي او د قانون مطابق سزا جزا دی ورکړل سي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای دیوا کوټا.
دی وی ګرانو لیدونکو او بریدونکو زو د یو بل مهمه ریپورت او لوري ته چې په پاکستان کې د خزو او نارینه نفوذ نیم په نیمه ده. خو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن کې د رایو ورکولو لپاره رجستر شوی خزي شپږ څلوېښت فیصد دي او نارینه څلور پنځوس فیصد دي. د بشري حقونو مبارزین وایي چې میمنونې په آزادې توګه نشي کولی چې ان تر دې چې رای ورکړي. تفصیل یې څه دی؟ راځي چې موږ د سه شاسه خیواو.
د حکومت شمیرو تر مخه پاکستان کې د زنانو آبادی قابونی مائده او د الیکشن کمیشن مطابق هیواد کې راجستر شوی میرمن شپږ سلویخ فیصد او سړی سلور پنځوس فیصد دي. ووهان وای د ټاکنو په وخت رائے ورکونکو میرمنو شمیره نور هم راجیټه شي.
زه خدا ویم چې ډېر پولیټیکل پارټیز دا سيدي چې کوم بظاهره خوای چې موږ خذو لزی ورکو خو زه اکثر آی کمپرمایز کیږي آی کې ډېر زیات تر وای چې جنډر خبره پکې ډېر زیات کیږي ځکه چې وای چې سړی خذ په به وخت وته نشي سړو په منځ کې ناشته نشي دا زموږ لکه کلچر ایشوز.
د پاکستان الیکشن کمیشن هر انتخابی حلقه لپاره لازم کړی دا چې کمی حلقې کې ټول اچول شو رایو کې د میرمنو رائے د 10% نه کمی وي نو د غلطه ټاکنې بیا کیږي. خو اوس د بشري حقوقو مبارزین غوښتنه کوي دغه تناسب باید د 10-15% ته زیات کړئ شي.
نو هغه د خصوص چې کم ووټینګ ټرن اوټ وي هغه ډیر زیات کم راشي. هغه نه پس چې د هغه ټرن اوټ کم وي نو ډیسیژن میکینګ اپراتس تا دا یو انپوټ لاړ شي چې خزي چې کم ده هغه پارټیسیپیشن کم کوي په الیکشن کې. لہذا دا هغه ریپرزنټیشن هم دې سره کم شي او چې هغه کم ټرن اوټ کم شي هغه وجه ویمن لیډرز مختان راځي.
سبیل خان زیاتی د میرمن انتخابی عمل کې اضافه سره په سیاست کې میرمن اختیار من شي د هیواد نیمایي آبادی استاجیتوب په خانداز وکړي شي. سیړونکو نظر لري انتخابی عمل او سیاست کې د میرمنو د برخې اخستو لپاره د دوی تعلیم ضروری دی.
امنګ چې زنانه باندې سبق نه وایو نو دا ډیره غټه یو وجہ ده چې زنانه بچ دې اغې دې په تعلیم نه حاصله اغې دې په دنیا په منډه کې اغې دې حصہ نشي غستلې او چې دا ټول چې کوم اکټیویټیز دي دا یو بل سره لینک دي. نو سبق چې سپیشلی دې کنه د زنانو سبق هغه ډیر زیات امپورټنت دی.
میرمن ماروخ وای انتخابی عمل کې د میرمنو کم شرکت د ټول هیواد ستونزه ده. خو بلوچستان او پښتونخوا صوبو کې دا مسله بیا زیاته مخې ته راځي نو ځکه پکار ده چې د دواړو سیمو ته ځانګړې پاملرنه وشي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وای صف امریکا ډیوا پی خبر.
چې په ازادۍ او مر کې با ځانته یو لار په خو ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بل با لازمن خو خو
کبل تو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سه
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږنیمه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د ډیوې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو په څو شیبو کې د ډیوې دغه یو ساعته خبری خبرونه هم پای ته رسید. ملچامو مننه کوو. هیله د لرو چې نن چې کوم راغلی ریپورتونه او تازه خبرونه وي د سیمې او نړۍ په اړوند هغه مو تاسو شریک کړي وي او تاسو ترې ګټه ترلاسه کړي وي معلومات مو ترې ترلاسه کړي وي. که بیا هم غواړئ چې تازه خبرونه او نور جزئیات وګورئ یا ولولئ نو تاسو کولی شئ د ډیوی ویب پاڼه ته هم لاړ شي او هلته چې سرور کار کوي تاسو کولی شئ هلته ویډیو ریپورتونه او د دې ترڅنګ لیکنه هم ولولې او وګورئ. زه د دې خبرونه قربانه و ما منظر شهید او د دې خبرونه پروډوسر او کلسوم کاکړ تاسو څخه اخلو اجازه او تاسو ته ډیره ښه شی به غواړو. سلام او آباد اوسئ. د الله پامان.